یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 12 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ 3 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړي او ویلي دی ملګری ملتونو ټیم باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ بنده شوه او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دې پر دې لاره سفر نه کوي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره یو بشري دهلیز پرانیزي. او سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به پکې شامل نه وي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو فشارونه زیات کړي چې د روسیې پر تیلو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت یوه مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي، بندیزونه ولګول شي. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي افغان ښځې د جنسیتي تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. طالبان دا نظر ردوي.
د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمه ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
په یو بل راپور کې به د ښځو له خولې واورئ چې کوم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د موټر چې دي مخته سیټ کې وایي ښځینه اکثرا موټر ډریوران وایي موږ اجازه نه لرو مخته سیټ نه پورته کړو.
په نیمروز کې بېګا د طالب وسلوالو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نور مطالب هم لرو. روسیا وایي نن به د اوکراین په ګډون د اوکراین په ګڼو ښارونو کې بشري دهلیزونه پرانیزي او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو حکومت له خپلو منتقدانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ وي. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن لاینز زیاتوي، د افغان نجونو او ښځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې، د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته پر طالبانو همدانی وکه کېږي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي. تاسو به یاد ودی علي قدر امیر المؤمنین د حکم په اساس باندې د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډیر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعالې ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. د دوهې د مذاکراتو پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه وه چې د ښځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار ډلې طالبان د رسنیو پر خلاف په تشدد او د هغو په سانسورولو تورن کړي. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې لمخې پټې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړ، ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نسی او ګواخي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د هغو خبريالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر پد دی، په ځنګړي ډول د خزینه خبريالانو. د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبريالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواخي نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او خزینه خبريالانو تر نارینه او زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د افغانستان یو چیرونکې فرشته عباسی وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبريالانو د ځورونو ډیر راپورونه نه ورکول کیږي. دا وایي چې په ډیرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي، او ښځې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی ذبیح الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ، خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقوقو د څار د سازمان پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبريالانو د محدودیت یادونه شوې. اسمت څاروان په دې اړه د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا لغړي زیا بومیا سره مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور په اړه د نظر څه دی.
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ سي چمتو کړی دی. دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستانه ورکول کیږي، او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د خو حوادثو یو ډیر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور اخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسوری ته او یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کیږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیه ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي. دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې همدارس د تور ته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغې موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افرادو اشخاصو باندې په دې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سپورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دي. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کیږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا د غړي ضیا بومیا څرګندونی اوریدې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. په نیمروز کې سیمه ایزې سرچینې وایي چې تیر مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم یاد کړي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کاروانګرو د کنک ولسوالۍ په سخسر سیمه کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونه د افغانستان خاورې ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې له قوله وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او د طالبانو یو موټر په جګړه کې په اور کې وسوځېده. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. د طالبانو په لوري کې د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې هم د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دې ته ورته نښتې شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره درته وړاندې کوو. لومړی دا چې ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته بنا ممکنه وي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. او ویلي دي چې ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. یوناما ویلي چې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض ترڅنګ د ډیرو بحرانونو د پایلو پر وړاندې په زړورتیا او استقامت سره ولاړې دي، او زیاتوي چې ملګري ملتونه به د دوی ترڅنګ ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي اګنیس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ هغه مهمه پیښه بللې چې د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا زیات اغیز کړی. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې دي. د سالنګونو لوی لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې دا لوی لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د ټولو مسافرینو او موټر چلونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو د پر دې لوی لار له سفر ډډه وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړم ورځ د افغانستان په 10 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی و او له خلکو یې غوښتي و چې د احتمالي بف کوچو او سیلابونو پر وړاندې تدابیر ونیسي. سپینه مانی وایي د متحد ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم پکې شامل وي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر جو بایډن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل فرانسوي ساري ایمانویل ماکرون او د جرمني او برتانیا له صدر اعظمانو اولاف شولز او بوریس جانسن سره خبرې وکړې او ټولو مشرانو ټینګه اراده څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې د بیل دلیله او غیر مواجه یرغل په خاطر به مسکو زیات توان وکړي. اوس هم د اوکراین د روانو چارو په اړه یو راپور لرو. روسیه نن وویل چې نن به د کیف په ګډون د اوکراین په ګډو ښارونو کې د ملکی وګړو د وژنې لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روسیې د بشري دهلیزونو د پرانیستلو اعلان داسې مهال وکړ چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د خبرو دریم پړاو پای ته ورسید. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د روسیې د تازه پیشنهاد په باب لا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د مسکو پر پلانونو هغه وخت باور کېدای سي چې که په خوندي ډول د خلکو وتل پیل سي. دغه دفتر ویلي د ملکانو د خوندي وتلو لپاره مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه دهلیزونه به د مسکو پر وخت د سهار پر 10 بجو پرانستل کیږي. د روسیې د انټرپاکس خبري اژانس په حواله دفاع وزارت ویلي روسیې د بشري دهلیزونو لپاره د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د خلکو د وتلو دغه لارې په کیف، ماریوپول، خارکیف او سمی شهرونو کې لیست کړي چې ټولې یو بیا د بیلاروس یا هم روسیې له طریقه غزیدلې دي. دا پیشنهاد له مخکې له د اوکراین لخوا رد شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشری دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنز د تماس اومده ټکی ګڼل کیږي. خود مخکنه یو حادثه ناکامي د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې له بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین 1,000,000 وګړي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي، د اوکراین د جګړې له کبله کډې کولو ته مجبوره سوي دي. څه باندې 1,000,000 اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
د اوکراین د جګړې له کبله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو د روسي او اوکراینی چارواکو پر څرګندونو جزئیات واوریدل. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
سوداګر شکایت کوي چې د هیواد شمالي بندرونو څخه د صادرات او وارداتو پر مهال لګنوستوند سره مخ دي. د سوداګرۍ او پنګونی خونې لودي په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د یادې خونې مرستیال خیرالدین مایل احمدی او د بلخ جوزجان او خوې د سوداګرۍ او پنګونی خونې رئیسانو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره کتلی او خپل ستونزې ورسره شریکې کړې دي. په خبر پانه کې د سوداګرو لخلي ویل شوی چې دوی به هرته د توکو د واردولو لپاره د پیسو د لیک او د بانکی اسانتیاو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي. د غشان سوداګرو ویلي چې د نورو بندرونو په پرتله د قینی بندر لارې د وارداتي توکو مالی لګښت ډیر دی. د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی له سوداګرو سره ژمنه کړې چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په بلخ او سمنګانو کې پر 2000 کورنۍ او خوراکي او روغتیایي توکي وشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د مرستې 13 ورځ د روغتیا نړیوال سازمان او د لوګي ختمولو یا WHO په نوم یوې جرمني موسسې لخوا او د بلخ او سمنګان ولایتونو د کرنې ریاستونو په همکارۍ پر خلکو وشل شوې. د ښاغلي عمری په خبره په مرسته شوو توکو کې اوړه، غوړي، بوره، لوبیا او روغتیایي توکي شامل دي. ټاکل شوی د کرنې او مالدارۍ وزارت د مرستندو یا موسسو په مرسته له یادو کورنیو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې هم مرستې وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 98 افغانۍ او 44 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 86 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 38 پوله، زر هندۍ کلدار 1238 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1506 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې په ځنګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. په 25 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرېږي، همدا موضوع له کارپوهانو سره څېړو. خو دا شیبه له ملالۍ بشیر سره پاتې شي.
لا خبرونو ور اخوا
سلام دی برخه ته مزه ملالی بشیر هر کله کوم. نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې سي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان شوزو وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې وخت ته د طالبانو پستنیدو سره ډیری هغه شوزو چې په حکومت کې دند ترلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل. خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر شوزي د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنی سوي دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه لمر پوهنتون ته په ورځنی تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مخ ته سیټ کې وایي خزینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مخ ته سیټ کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اتګه کې درېګم مخ ته اجازه نه لري، شاته باید څلور نفر او زه دې ته قوت کوم چې دوی هم دې وایي مړي ډوډۍ پیدا کول لپاره راوتیږي. نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی، فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینهو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او 40-45 سلنه کم شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړې وي، یوې ازادي راډیو ته وویل
موږ ته وزارت داخلي د خپل د ورونو سره د امارات د ورونو سره موږ ته وزیر شوي یو د دې دپاره چې د کورو په تلاشي وکړو او د کورو کې د زنانو په تلاشي په خصوص موږ خپله کړې ده.
نو موږ د دې نه دوی ته داس تقاضا لرو چې د موږ سره همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په دې خپل عملیاتو کې یا په دې خپل تصویري عملیاتو کې موږ پکاري لرو، یعنی موږ سره کوشش وکړي چې خفه نه شي یا زړه نه شي د خلکو نه.
مخکې تر دې طالبان ویلي ول چې ښځې کارکوونکي د هوایي ډګر په امنیتي برخه کې پلو دندو ته بیرته ستنی شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمیر مخکینی ښځینه کارکوونکي منفک شوي نه دي او معاشونه ورکول کیږي. خود پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډیر رقم شوي، ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری او یوازې وچ او کلک معاش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې ښځو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفکی به شي. که څه هم دوی ته نه دي ویل شوي چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمیر پوسترونه نښلولي و چې پکې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي وو. د یادونه ده چې د دې ترڅنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهو د کارځای د بیلې دوست پارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصر دولتداری کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی او په خبره یې په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از
د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موضوع ده، یعنی یو نوې موضوع ده او معاصر فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي، خو حق څه چې له شرعي نظر امي یاد ده د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراعات شي بیا نو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ په اوږدو کې چې سړی لولي کوم ممانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوریت نظام له سقوط مخکې ښځو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو 40% جوړوله. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2020 زیږدیز کال د شمیرو له مخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوې ښځو جوړوله. د بلدون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، په پام کې و چې د 2022 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. څنګه مروای یو ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شو او مسول شخص یې لاسي باکس و پلټو. د پهنتون دا استاد وای تعجب وکړ چې طالبان د نامحرم خزو او نارینه و بیرواله جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او دا هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو سوي مطالبه مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایي اصل افغاني ندیمه د لار درکه کېدو په اړه لیکل دي. د مقالې په پیل کې ولول چې یو شمیر کسانو چې ځانونه د طالبانو غړي معرفي کړي وو، ندیمه ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیږي او کله چې دی دا خبره ونه منله، هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه څه چې خبرې ومني. د ندیمه ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یو میاشت کېږي او د ندیمه ځینې همکاران بیرته راخوشي سوي دي. ندیمه په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلی چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دی ورکړل شوی چې دا په کوم تور نیول شوی ده او طالبانو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نشودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسۍ یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمه د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاد کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هر ورځ د سهار پر 5:30 بجو د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دی نسی کولای چې $200 راوباسي چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسی ایستل کېدای. پاچا خان غواړي د خپل وراره د درملنې او عملیاتو لپاره کافي پیسې ولري، خو د ورځپاڼې ته ویلي چې د عملیاتو لپاره کافي پیسې راایستل به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. په مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو سره خلکو ته د اساسي وړتیا پوره کول هم ستونزمن ښکاري، لکه کرایه، سفر او یا هم درملنه. د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو په خبرونه کې زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.